السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې نیم ساته خبری مجله کې
I'm here to announce the completion
وارم افغانستان از مودرا وتلو او د امریکایي ادباو دریم هیوادونو وګړو او افغانانو درایستلو لپاره زموږ د پوزي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړم.
امریکا افغانستان کې د خپل ماموریت پای اعلان کړ او 13 په د امریکایانو وروستۍ ډله هم له کابل او وتله. نړۍ او افغانانو ته دغه ماموریت پای ته رسول څه پیغامونه لري؟
نړۍ ته پیغام دا و چې دوی شلکلن ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسید. خو له بده مرغه په افغانستان کې
د افغانستان په اړه د مهمو نړیوالو رسپانو مقالې درته لرو او دا به هم واوري چې افغانستان کې د واک خلا خلک اندېښمن کړي.
د تشویش لرو د دې نه چې مونږ آینده څنګه کېږي. مسؤلیت نشته، امنیت نشته.
نن سه شنبه د سمبولې یوګي نهمه او د اگست یو دیرسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته راوګرځو، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسوه. امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت دوه ته ولیکدو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي د هغو کسانو مخه نه نیسي چې له کابل ووزي. بشپړ خبرونه. امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن حضور چې د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه یادیږي پای ته ورسوه. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کنډ فرانک مکینزي د اګست د دیرشمې په مازدیګر مهال د دې ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او د دې ډلې ګڼو نورو چارواکو هم د امریکایي ځواکونو د وروستۍ الوتکې د وتلو اعلان وکړ او د مبارکۍ پیغامونه یې خپاره کړل. مجاهد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د شپې په 12 بجو وروستي امریکایي سرتیری د کابل له هوایي ډګره ووتل. تیره شپه د کابل په ګڼو سیمو کې د خوښۍ ډزې شوي او اورشیندونکي پټاقۍ هم هوا ته پورته شوي. امریکا او ائتلاف له یو لکو درویش زرو زیات کسان په شاوخوا دو اونیو کې له افغانستانه وویستل. د دې موضوع تفصیل په خپرونه کې اوریدلی شئ. د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت د قطر پلازمین دوهې ته ولیږدو، چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلنکن تیره شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماتان له کابل وتلي او افغانستان کې سیاسي ماموریت ځنډولی دی. بلنکن دا اعلان څو ساعت وروسته تر دې وکړ چې امریکا په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت په رسمي ډول پای ته ورسوه. بلنکن ویلي له افغانستان سره د اړیکو نوی فصل پیل کړی دی، خو د ټینګار وکړ چې طالبان باید نړیوال مشروعیت خپل کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک په خبرولو له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته له هیواده د وتو اجازه ورکړي. دغه پریکړه لیک د امنیت شورا په پرونی غونډه کې خپور شو، خو پکې د خوندي سیمې د رامنځته کولو په اړه څه نه دی ویل شوی. پرون د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وړاندیز وکړ چې د پاته یو شمیر افغانانو د خوندي لیک لپاره باید کابل کې یو خوندي سیمه مشخصه شي. طالبانو له دې وړاندې ویلي هر هغه کس چې له افغانستانه د وتلو قانوني اسناد ولري دوی د وتلو مخه نه نیسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې افغانان باید بشری خدمتونو ته لاسرسی ولري او دغه هیواد کې باید بشری حقونه خوندي او سیاسي جوړجاړي ته زمينه برابر شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري مشر فلیپو ګراندي ویلي په افغانستان کې یو لوی بشري ناورین تازه په پیلېدو دی. د ګراندي په حواله د خبره پرون د یو ان ایچ سی آر په یو اعلامیه کې یاده شوې ده. ښاغلي ګراندي که څه هم د خلکو د ایستلو ماموریت او د هیوادونو منډې ترلې ستایلې، خو ویلي دي چې د خلکو د را ایستلو تر ماموریت وروسته به د 9.5 میلیونه افغانانو لویه برخه په هیواد کې دننه پاتې وي او سختو بشري مرستو ته به اړتیا ولري. د یو ان ایچ سی آر مشر زیاته کړه په یو داسې کړکېچن حالت کې چې میلیونونه خلک وچکالیو هم ځپلي، په هیواد کې دننه د بشري مرستو تمویل تر ډیره بریده له ستونزو سره مخ دی. د کندهار اوسیدونکو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو له به حد ډیرې دوه شکایت کوي. د کندهار د اوسیدونکو لړلې زینو ازادي رادیو ته ویل چې څو میاشتو جګړو او سیاسي تحولاتو خلک سخت ځپل او اوس چې د توقع خلاف بیې لوړې شوي دوی لګانو ستونزو سره مخ کړي. ل دې ډلې د کندهار اوسیدونکو سناولا ازادي رادیو ته ویل
موږ د یو جنگ حالت څخه راوتلي اوس خو بیا هم خوراکي توکي غوړې برام دارنګ اوړه تر څنګه نور شاندیر ګران سوي دي. د هیڅ هوا سواسنه د پرچې د ځان لپاره خوراکي توکي واخلي.
د خوراکي توکو د لوړېدو ستونزې نه یوازې په کندهار بلکې د پلازمینې کابل په ګډون په ګڼو نورو ولایتونو کې هم محسوسه ده. او په بلخ کې د طالبانو د ډلې مسولان وایي چې له مولانا جلال الدین هوایی ډګر څخه په منظم ډول پروازونه پیل شوي دي. شمال ختیځ زون ته د طالبانو فرهنګي مسول او د یاد ډلې ویان ذبیح الله نورانی ازادي راډیو ته وویل چې دا هوایی ډګر د ټولو اسناد لرونکو مسافرو پر مخ خلاص شوی. نورانی وویل چې کامیار داخلي هوایی شرکت او نور نړیوال هوایی شرکتونه کولی شي په بلخ کې له مولانا جلال الدین هوایی ډګر څخه د هیواد دننه او بهر مسافر ولیږدوي. د دوشنبه په ورځ د بلخ هوایی ډګر له کابو 15 ورځې وروسته پرانستل شو او د پاکستان درې سوداګریز الوتکو دغه میدان ته خوراکي توکي انتقال کړل. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی په دې هیله چې یو خوشاله او آرامه ورځ مو پیل کړی وي راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل امریکا په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي حضور تیره شپه په رسمي ډول پای ته ورسو. له افغانستانه د خلکو د رایستلو د بهیر د بشپړېدو او هم د امریکا د شل کلن پوځي حضور د پای ته رسیدو اعلان د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینټ فرانک مکینزي وکړ. طالبانو هم ویلي چې بیګا 12 بجې د امریکایي ځواکونو د عسکرو وروستۍ الوتکه د کابل له هوایي ډګره پورته شوله. طالبانو په دې مناسبت یو بل ته د مبارکۍ پیغامونه ورکړي او په کابل کې د خوښۍ ډزې هم شوې دي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن پوځي حضور چې د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه یادیږي پای ته ورسو. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینټ فرانک مکینزي د اگست په 10مه د دې ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړ.
I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan.
وړم له افغانستان زموږ د راوتلو او د امریکایي اتباعو دریم هیوادونو وګړو او افغانانو د رایستلو لپاره زموږ د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړم. ورسته سی ولس الوتکه د اگست درشمه د امریکا په وخت ماسپخین په دریو بجو او 90 دقیقو د حامد کرزی لنړیوال هوایی ډګر والوته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او د دې ډلې ګڼو نورو چارواکو هم د امریکایي ځواکونو د وروستۍ الوتکې د وتلو اعلان او د خوشحالۍ پیغامونه خپاره کړي. مجاهد په خپل ټوټر ولیکل د شپې په 12 بجو وروستۍ امریکایي عسکر د کابل له هوایی ډګر ووتل. له کابل د امریکا د وروستۍ پوځي الوتکې په جګېدو چې په ځایي وخت شپې شاوخوا 12 کې دي په خواله رسنیو ګڼې ویډیوګانې لاس په لاس شوې چې ګواکې طالب وسلوالو د خوښۍ ډزې کړي. مجاهد په خپل ټوټر ولیکل په کابل ښار کې د ډزو غږونه د خوشحالۍ دي خو طالبان یې د کابو کولو په حال کې دي. امریکا بیا دا پوځي ماموریت د یو خاص هدف لپاره پیل او د جنرال فرانک مکینزي په خبره سرته ورساو.
both the end of the military component
د نن شپې راوتل هم د خلکو د رایستلو د بهیر د پوځي ماموریت ختم او هم د نګدي شلو کلونو د ماموریت پای ته رسیدل په ډاګه کوي چې په افغانستان کې د دودرو لومړی کال د سپتمبر لسمې لګورسته پیل شو. دا ماموریت چې د القاعده مشر اسامه بن لادن او نور ګڼ ملګري په کلمینځ یوړل شول ارزان پرې نه ووت. د دودرو 416 امریکایي عسکرو او ملکانو په وجل کېدو او د سبان د شلو زرو د ټپې کېدو په بیا تمام شو. بدبختانه په دې شمیر کې د امریکا دیار لسغه پوځیان هم شامل چې تیرونه د یو داعش انتحاري بریدګر په برید کې وژل شول. تیر نږدې شل کاله چې افغانستان په جګړو کې څومره کسان وژل شوي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس څو ورځې مخکې په دې اړه باندې ځینې جزئیات خپاره کړل. له هغې ډلې لکه څنګه چې جنرال فرانک مکینزي ویلي دي 2416 امریکایي عسکر وژل شوي دي. همدارنګه د 3846 امریکایي قراردادیانو د وژل کېدو تایید شوی دی. په دې ډله کې د افغان پوځ او پولیسو 6700 غړي همدارنګه د ناتو او ائتلافي ځواکونو 1000 یو سلو څلور سلوخت غړي شامل دي. شاوخوا او څلويخت نیم زره افغان ملکان هم په تیرو شلو کلونو کې وژل شوې دي. د طالبانو او نورو مخالفو جنګیالیو په ډله کې بیا څه باندې 150,000 کسان وژل شوې دي. شاوخوا 4,500 بشرپال یو مرستندوی او همدارنګ دوه بیا خبریالان هم په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې وژل شوې. ښاغلی مکنزی بیا ډاډ ورکړ د هغو کسانو د را ایستلو لپاره به ډیپلوماتان فعاله پاتې وي چې غوښتنلیکونه یې ورکړي دي. په ټوله کې امریکا او نورو ایتلافي ځواکونو وروسته له هغه له افغانستانه د خپلو خلکو او افغان همکارانو د ایستلو چټک بهیر پیل کړ چې کابل د طالبانو لاسته ولوید. امریکا او ایتلاف له 1,30,000 زیات کسان په شاوخوا 2 اونیو کې له افغانستانه وایستل. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کنت مکنزی د خلکو د را ایستلو د بهیر وروستي جزئیات هم شریک کړل، خو ویې ویل ښایي شمېر راتل
Since August the 14th, over an 18-day period.
د اگست له 14مې د امریکا پوځي الوتکو څخه باندې 9,000 ملکان د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر راوېستل. په دې کې 6,000 امریکایان هم شامل دي او څخه باندې 3,000 نورې افغانان او د درېمو هیوادونو اتباع دي. په ټوله کې به امریکا او د ائتلاف الوتکو په ګډه 1,30,000 ملکان راوېستل. امریکا داسې وخت له افغانستان ووتله چې طالبان له پنجشیر پرته په ټول افغانستان واکمن دي. شل کاله دمخه د امریکا پر رهبرۍ ائتلافي ځواکونه په اصل کې د القاعده د ځپلو لپاره افغانستان ته ورغلل، خو د طالبانو رژیم هم ړنګ کړ. د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ موقته انتقالي او ورپسې رسمي ولسمشرۍ دوره پیل شوه، او تر هغه نږدې 4 کاله وروسته واک د انتخاباتو له لارې محمد اشرف غني ته انتقال شو. ښاغلي غني تر نږدې 8 کالو ولسمشرۍ بالاخره د اگست په 15مه د طالبانو لاسه د کابل تر لوېدو وروسته افغانستان پریښود او اوس د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابو زبی کده.
و موردل چې په افغانستان کې تیرش په د امریکا شل کلن پوځي ماموریت په رسمي ډول پای ته ورسید. امریکا غږ آشنا رادیو څو شی به مخکې ولیکل چې روستای امریکایي پوځي چې د افغانستان ووت تورن جنرال کریس ډوناهو دی. د امریکا مرکزی قومندانۍ د پوځ د 13 لواء د 28 هوایي فرقې د قومندان تورن جنرال کریس ډوناهو د انزور یو انزور په فیسبوک پور کړی او ویلي دی چې دا روستای امریکایي عسکرو چې له کابله ووت او الوتکې ته پورته شو. دوی وایي له افغانستان سره د اړیکو نوی فصل پرانیست او متحده ایالات هیله من دي چې دغه نوی فصل به یې د ډیپلوماتیک اصولو پر تګلارو ولاړ وي. دا چې د امریکا شل کلن حضور څومره ګټور وو او اوس یې د ماموریت پای نړۍ او افغانانو ته څه پیغامونه لري، همدا پوښتنې مې په واشنگټن کې له میشت افغان کارپوه شفیق همدم نه د مرکې په پیل کې وکړې.
متاسف سره باید ووایم چې افغانستان ته به پیغام متفاوتی نسبت دې ته چې نړۍ ته ده. نړۍ ته خو پیغام دا و چې د دوی شل کلن ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسېده، خو له بده مرغه په افغانستان کې شل کلن جګړه پای ته ونه رسېده. دا جګړه لا هم دوام لري. افغانستان کوم سیاسي نظام نه لري، یو سیاسي او حتی نظامي او ډیپلوماسي خلاکه خلک ژوند کې، ولې بده مرغه حتی افغانستان افغان وګړي هم ناهیلي دي. خو طالبان ته بیا د خوشاله خبره ده، هغوی ته د برلاسه او د ګټلو او د جنگ د وړلو پیغام ده.
فکر کوي امریکا په تیرو شلو کلونو کې هغه څه چې غوښتل په افغانستان کې ترلاسه کړي، که څه هم دوی وایي چې هغه هدف چې له ترهګرۍ سره مبارزه و د اسامه بن لادن او د القاعده شبکې له منځه وړل و هغه هدف ته ورسېدل، فکر کوي دا ماموریت یې بریالی و؟
البته یو برخه بریالی و چې د القاعده شبکه مشر اسامه بن لادن له منځه وړه، خو د القاعده شبکې ترمنځ شاوخوا 2 نور تروریستي کړۍ همدا اوس د افغانستان او پاکستان د سرحداتو په منځ کې فعال دي، او حتی کابل کې مونږ تاسو ګورو چې داعش خپل بریدونه کوي. بلې، بدون شک خپل غچ واخیست اسامه بن لادن له منځه یووړه، خو زه فکر کوم چې دا به هم د وخت نه مخکې وي چې وایي چې القاعده غښتلی شوی اوس، او یا هم د توان بیا لري چې د 11 سپتمبر او داسې نور لوی بریدونه ترسره کړي کنه.
او همدم سب سیاسون خو به خامخا خپل ماموریت بریالی بولي. د امریکا ولس ځوانان دغلته دغه جګړې په اړه څه فکر کوي؟ د خپل پوځي ماموریت د پای په اړه څه فکر کوي
ځوانان ولسی خلک؟ یا په خوانی سرتیری چې افغانستان کې ډیپلوماټان کار کوي، د تور تقریبا 15 کې مونږ ډیر نږدې سره کار کوي، خبرې کوي، دا هم دغه نجات ماموریت کې. نو دا چې کس په ما نه لیدلای کا غو خاني لوی منصبدار او یا ډیپلوماټ یا نارینه خزه او چی یو واری په ټلیفون کې را سره نه جړلې او خفګان نه ظاهر کړی، نه ویل چې ولې موږ افغانستان په داسې حالت کې پرېږدو یا بالخصوص افغانان په داسې حالت کې پرېږدو. نو د ولس پوښتنه هم دا ده چې صحیح ده چې د القاعدې سره موږ جګړه وکړو، اسامه بن لادن خو موږ لس کاله پخوا ووژه، دغه شل کاله ولې افغانستان کې یو، حتی اقل دغه لس کاله وروسته ولې افغانستان کې یو؟ آیا هغه هدف هم موږ ترلاسه کړی چې د افغانستان بیا رغونه او ډیموکراسي او د ښځو د بشر د حقوق او د لږکۍ او د حقوقو خوندي کولو؟
او همدان صاحب، روسي پښتنه امریکا تازه اعلان کړی د بهرنی چارو وزارت چې دوی بل افغانستان سره ډیپلوماټیک ماموریت مخ ته وړي، خو دوی دغه ډیپلوماټیک ماموریت له کابل د لانډي مودې لپاره دوه ته انتقال کړی دی، قطر ته انتقال کړی دی. دا د افغانستان لپاره په معنا کې د لشي
لبل مرغه دا خبر نه ده چې طالبان دا توافق کړی او چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتي، او حتی به روس دا غینه دا توافق هم شوی چې دا سفارت د غیته انتقالیږي میدان ته هلته به پاتې. اوس چې دغه سفارت لاړه د نظامی ماموریت تر څنګ قطر ته ور انتقال شو، دا په دې معنی ده چې طالبانو یو چانس له لاسه ورکړ. هغه په دې معنی چې د نړۍ په راس کې، د نړیوال ټولنې په راس کې د امریکا حضور او موجودیت په افغانستان کې بالخصوص کابل کې نه یوازې دا چې د افغانستان د خلکو لپاره، بلکې حتی د طالبانو مشروعیت لپاره مستقیم یا غیر مستقیم توګه باندې ډېره زیاته مرسته کوي. نو زه فکر کوم چې که چیرې طالبانو غواړي چې منځوي نشي او غواړي چې افغانستان بیا په تحریمونو ککړ نشي او افغان خلک بیا خوار پاتې نشي، نو خبر دا وی چې دغه ډیپلوماټیکي اړیکې نظامی ځکه نو وته دغه ډیپلوماټیکي اړیکې هر څومره ډیر چې کول شي نه یوازې امریکا سره، بلکې د نورو ډونرانو او متحدین سره ترمیم کی.
په امریکا کې مشت افغان کتونکو شفیق همدم وو چې د امریکا د شلکلن پوځي ماموریت د پایته رسیدو پر لارو چارو او د پوځي ماموریت د پای پر پیغامونو غږید.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم مخکې دی چې نورو راپورونو ته وار وار کړو، راځي دې ته غوښ شو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تازه تبصره او مقاله خبرې کړې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي دا امکان نشته چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به امریکایي ډیپلوماتان په افغانستان کې پاتې شي. د مطلب لیکواله سارا جیکس په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د شنبې ورځې د خبرو یادونه کوي چې ویلي وو په افغانستان کې د شل کلن ماموریت له ختمېدو وروسته به په نړۍ کې د متحدو ایالاتونو تر ټولو لوی سفارت هم بند شي. ښاغلی بلینکن د یک شنبې په ورځ ان بی سی ټلویزیون ته وویل دا امکان نشته چې امریکا به د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې سفارت ولري، خو ټینګار یې وکړ چې متحده ایالاتونه به د هغو کسانو د ایستلو لپاره هڅو ته دوام ورکړي چې غواړي له افغانستانه ووځي. لیکواله د امریکایي چارواکو هغو ویناو ته اشاره کوي چې وایي ښایي امریکا د هغو کسانو لپاره چې غواړي په متحدو ایالاتونو کې پناه واخلي د لازمو اسنادو د برابرولو لپاره د افغانستان لپاره ډیپلوماتیک ماموریت د سیمې په کوم بل هیواد کې پرانیزي. چارواکو چې نیویارک ټایمز یې نمونه نه دي یاد کړي ویلي چې دا سفارت به یا په پاکستان کې وي یا په متحده عربي اماراتو کې، ځکه په دې دواړو هیوادونو کې زیات شمیر افغان کډوال اوسي. د نیویارک ټایمز د مطلب لیکواله زیاتوي طالبانو غوښتل چې امریکا او نور هیوادونه په کابل کې ډیپلوماتیک حضور ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ لپاره مشروعیت وګټي. لیکواله زیاتوي چې د افغانستان د ماموریت پای به د متحده ایالاتونو لپاره یو لوی ډیپلوماتیک ضربه وي. برتانوی ګارډین ورځپاڼې د هغو امریکایي سیاستوالو تبصرو ته کتنه کړې چې وایي متحده ایالات باید بیرته افغانستان ته ولاړ شي. ورځپاڼې لیکي په امریکا کې ډیر تجربه کار ډیپلوماتان، سیاستوال او پخوانی جنرالان پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته د راتلونکو احتمالاتو په اړه خبرداري ورکوي. ګارډین لیکي دا ډله سپارښتنه کوي چې حتی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په دې وروستي پړاو کې هم امریکا باید خپله پریکړه بدله کړي او د وتلو پر ځای د طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د امریکا پخوانی دفاع وزیر لیون پنیتا په دې وروستیو کې ویلي وو په افغانستان کې د امریکا کار پای ته نه دی رسیدلی، او زیاته کړه د امریکا پاوز به هغه مهال افغانستان ته ولاړ شي چې القاعده شبکه بیا خپلې لیکې سره سمبال کړي. همدارز مخکښ سناتور لنسی ګراهم ګواښ کړی وو چې ولسمشر جو بایدن د اګست په 1 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ کړي، نو دای به د استیزا هڅه وکړي. ګارډین همدې څرګندونو ته د اشاره پترڅ کې لیکي چې د مخکخو امریکایي شخصیتونو څرګندونې په ډاګه ښیي چې څنګه امریکا په افغانستان کې داسې لویه ماته وخوړه. په مطلب کې راغلی دی چې په تیرو شلو کلونو کې ډیر غښتلي شخصیتونه و چې جګړه د نړۍ د هر کړکیچ د حل لپاره یوازینی لار ګڼي.
سهارنۍ خبری مجله او یونیسف وایي دوی موندلې چې 9 افغان ماشومان له مور او پلار پرته بهر انتقال شوي. په افغانستان کې د دې ادارې مشر هرودولس دا خبره پرون یو خبری کانفرانس کې وکړه. د اگست 14 له کله چې بهرنیو هیوادونو له افغانستانه د خلکو ایستل پیل کړي، لسګونه ماشومان هم په بیلابیلو پروازونو کې بهر ته رسول شوي. تفصیل یې له صفی الله ستانکزین اورو.
له افغانستانه د خلکو د ایستلو د عملیاتو په لړ کې چې امریکا بېساري بللي، لسګونه افغان ماشومان هم بهر وړل شوي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې مشر ویلي ستونزمنه ده چې د ټولو لیږدول شوو افغانانو شمیر وړاندې شي، خو دوی تر دې دمه د 9 افغان ماشومانو درک لګولی چې له والدینو پرته بهر انتقال شوي. د یونیسف افغانستان څانګې مشر هرو دولیس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د مطبوعاتو څانګې لخوا جوړ شوي کانفرانس ته له کابله په دې اړه معلومات ورکړل.
مونگ لی افغانستان به هر نشپیت ماشومان تعقیب کری او پلت که یو چه بیرتا لخپل والدین سره یوزای کرو. دا یو پیچلی پروسه ده.
خغل هره دلیس زیاده کرده ده یونیسف کارکون که ده دوگو بیسر پرست انتقال شو ماشومانو ده مندلو او بیرتا لخپل کورونای سره ده هغوی ده یوزای اولو ماموریت تا دوام ورکوی. هغه ویل د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته د دغو ماشومانو د رسیدو راپورونه ور رسیدلي او هڅه کیږي چې د ماشومانو لپاره په مشخصو خوندي سیمو کې وساتل شي.
په کابل کې زموږ د ماشومانو د ساتنې ټیم د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره اړیکې نیولي چې دغه ماشومانو ته یې ځای ورکړي. دا کار د دې لپاره کوو چې د ماشومانو د پته لګولو پروسه پیل شوی او هڅه کیږي چې دا ماشومان بیرته خپل والدینو سره یو ځای شي. دا یو دوامداره پروسه ده.
په دې وروستیو کې امریکایي رسنیو هم د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې 34 افغان ماشومان ځانونه امریکا ته رسولي. د امریکا د روغتیا او بشري خدماتو وزارت ویلي یو شمېر افغان ماشومان چې له والدینو پاتې دي یا څوک ورسره نه وو د کډوالۍ او بیا هستوګنې ادارې ته معرفي شوي څو لازمې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. د اګست له نیمایي راهیسې له کله چې طالبانو په کابل ولکه ټینګه کړه، بهرنیو هیوادونو په سر کې امریکا د خپلو ادباو، پوځیانو، افغان همکارانو، بشرپالو، مدني فعالانو او خبریالانو د استلو بهیر پیل کړ. د خلکو دی بي ساري استلو بهیر ګڼ هغه کسان هم په هوایي ډګر ورمات کړل چې د بهر تلو لپاره اسناد نه لرل. ځینو چې په خواله رسنوي د ګڼو پام وړول یوازې په تذکرو د بهرنیانو په بزنس کارتونو او بي ویزي پاسپورتونو ځانونه هوایي ډګر ته ورسول او د راپورونو له مخې لزګونه په دې بریالي هم شول چې په بیلابیلو پروازونو کې له افغانستانه ووزي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د یونیسف اړوند په راپور کې پاتې کیږي، خو یونیسف د افغانستان په اړه ویلي دي چې دغلته د ماشومانو لپاره حالات ډیر ترنګل شوي دي. د یونیسف په یو راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې ماشومان او کورنۍ له اساسي حقونو اوس بې برخې دي. د دغه سازمان سیمه ییز مسؤول ویلي کروان وضعیت دوام عمومي اټکل دا دی چې له 5 ښکته 1 میلیون ماشومان به له خوارځواکۍ سره مخامخ شي او دا به په یو جدي ګواښ بدل شي. له بلې خوا د کډوالۍ نړیوال سازمان هم ویلي چې دا مهال څه باندې 40% وګړي بشري مرستو ته په افغانستان کې اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اوریدلی شئ.
په افغانستان کې وروستي پرمختګونه او د طالبانو لوري د دغه هیواد سقوط د هر وګړي په ژوند سیوري غوړولې. په دې لړ کې ماشومان چې د ټولنې تر ټولو ډیر زیانمنون کې دي تر ډیره ځپل شوي دي. له دې سره ډیری افغانان له خپل نامعلوم راتلونکي څخه اندېښمن دي. 25 فرید احمد چې 2 بچی لري وایي چې وروستي بدلونونو سره ټولې هیلې خاورې شوې. نوموړي ازادي راډیو ته ویل د طالبانو له واکمنېدو سره یې دنده له لاسه ورکړې او اوس مهال د ژوند د اړتیاو پوره کولو توان هم نه لري.
د تشویش لرو د دې نه چې مونږ آینده څنګه کیږي، د مونږ د زامن آینده څنګه کیږي، دې لپاره چې مسؤلیت نشته، امنیت نشته.
د یونیسف په راپور کې افغانستان د ماشومان لپاره تر ټولو بد هیواد یاد شوی. یونیسف ویلي چې ګڼ شمېر ماشومان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او له روغتیایي خدماتو محروم دي. د دغې ادارې سیمه ییز مسؤول جورج لاریارجی ویلي چې که چیرې وضعیت همداسې وي، اټکل دا دی چې له 15 کلنۍ ښکته 1 میلیون ماشومان به له خوارځواکۍ سره مخ شي. د یادې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې تر څنګ په دغه هیواد کې څه باندې 4 میلیونه افغان ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي چې 2.2 میلیونه نجونې دي. ښاغلي جورجیا په دغه راپور کې لیکلي، آیا موږ کافي سرچینې لرو چې ښوونځي پرانیستي وساتو او ډاډ ترلاسه کړو چې نجونې او هلکان په خوندي ډول زده کړې کوي؟ دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي، په وروستیو کې له 192 هیوادونو د مرستې غوښتنه شوې او له مرسته کوونکو ادارو هم غوښتنه شوې چې له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. له بلې خوا د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي، دا مهال څه باندې 40 سلنه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان په ټویټر باندې لیکلي، موږ ژمن یو چې پاتې شو او بشري مرستو ته دوام ورکړو. دغه سازمان د سربنا برابرولو، لومړنیو اړتیاو، بیړنیو روغتیایي خدماتو او محافظتي مرستو چمتو کولو سره له زیانمنونکو سره مرسته کوي.
امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن حضور چې د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه یادیږي پای ته ورسوه. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینډ فرانک مکینزي د اگست په 1/3 مازدیګر مهال د دې ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې 13 شپه 12 بجې د امریکایي ځواکونو وروستۍ الوتکه د کابل له هوایي ډګره پورته شوه. په کابل کې په همدې مناسبت هوایي ډزې شوي او اورشیندونکي پټاقې هم هوا ته پورته شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت د قطر پلازمین دوحې ته ولېږدوه، چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن 13 شپه وویل، د دوی ټول ډیپلوماټان له کابل وتلي او افغانستان کې سیاسي ماموریت ځنډولی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړې لیک په خبرولو له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته له هیواده د وتلو اجازه ورکړي. دغه پریکړې لیک د امنیت شورا په پرونی غونډه کې خپور شو، خو پکې د خوندې سیمې درامنځته کولو په اړه څه نه دی ویل شوی.